دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو زنزرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري په افغانستان کې د قطر سفیر ویل چې تخنیکی ټیم په دې توانېدل دی چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کابل هوایي ډګر بیرته پرانیزي او دا به ډیر زر د ملکی الوتنو لپاره تیار وي. د الجزیرې ټلویزیون ویلي دی چې سفیر ویل د کابل هوایي ډګر د افغانستان د چارواکو په همکارۍ تیار شوی دی. د الجزیرې په وینا دوه کورنۍ الوتکې د کابل له مزار شریف او قندهار ښارونو ته روانې شوې دي. پاکستان او نړیوالې رسنۍ وایي د پاکستان د استخباراتي څانګې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید پرون شنبه سپتمبر څلورمه په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی او هلته دی. اسوسیټډ پریس او رایټرز ایجنسیو د دوه پاکستانی چارواکو د خولي چې نه غواړي نمونه خپاره شي کابل ته د حمید فیض سفر تایید کړی دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول لا کابل ته د آی ایس آی د مشر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم لا په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د نړیوالو رسنیو ځینو خبریالانو لیکلي دي چې جنرال فیض حمید د کابل د سرینا په هوټل کې لیدلی دی. دوی له هغه سره یو لوړ پوړی پلاوی هم شامل دی. دا لا معلومه نه ده چې هغه د طالبانو ته بلنه ورکړې وه او که بغیر بلنې نه تللی دی. داسې ښکاري چې کابل ته د هغه سفر کوم پټ سفر نه دی ځکه چې هلته د ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې هم کړې دي او ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي او دا هلې ځلې به روانې ساتي. هغه خبریالانو ته په کابل کې د خپلو ممکنه ملاقاتونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دومره یاد کړه چې د پاکستان د سفیر منصور احمد سره به د افغانستان نه د بهرنیانو د ایستلو په لارو چارو خبرې وکړي. افغانستان کې سیمه ایز رسنۍ وایي چې د طالبانو په هوایي ډزو کې یو شمیر افغانان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هوایي ډزې پیل کړي چې د پنجشیر ولایت د نیول کېدو اوازې خپرې شوې. مګر وروسته امر الله صالح چې ځان د افغانستان مشر ولسمشر اعلان کړي دا اوازه رد کړه. وی ویل چې په پنجشیر کې لا هم جنگ روان دی او دواړه خواوې تلفات لري. د رویټرز خبري اجانس ستلو او شمشاد په حواله لیکلي چې په دغه ډزو کې ولستنه وجل شوې دي او یو سلويختنه زخمیان شوې دي. په ننګرهار کې روغتیا چارواکي وایي چې د هوایي ډزو له کبله 14 زخمیان روغتون ته ورستل شوې دي. د ټلو ټلویزیون روسته د ایمرجنسي روغتون د مسولینو له خولې لیکلي دي چې په دغه ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وجل شوې دي او 3 نور جوړ شوې دي. په هم دی حال کې د طالبانو د نظامی برخې مشر مولا یعقوب په خپل غږیک پیغام کې خبرداري ورکړی کا هر چا هوایي ډزې وکړي وسله به واخیستل شي او قانوني چلند بور سره وشي. د آریانا افغان هوایي شرکت اعلان کړی چې پرون شنبه سپتمبر 14 په افغانستان کې داخلي پروازونه پیل کړي دي. د طالبانو لوري د کابل تر نیول کې دروست په افغانستان کې ملکی داخلي او خارجي پروازونه بند شوو. آریانا افغان په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي دي چې ویاړي خپل داخلي پروازونه د سره پیلوي. دغه شرکت د اعلامیې په اساس د اوس لپاره د کابل نه هرات، قندهار او مزار شریف ته تګ او راتګ پیل شوی دی. د کابل هوایي ډګر او له دغه ډګر نه د اګست 15 نیټه کابل ته د طالبانو د ننوتو وروسته ملکي پروازونه بند شول. امریکا زرګونه عسکر واستول او په دغه میدان کې میش کړل چې بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان راوباسي. تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د خبرو د لپاره قطر او جرمني ته لاړ شي. ښاغلی بلینکن خبریالانو ته وویل چې د یکشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر 15 یعنی نن ورځ قطر ته روانېږي او د هغه هیواد نه به مننه وکړي چې د افغانستان له د انتقال په ماموریت کې مرسته وکړه او زرګونه افغانانو ته په موقت ډول ځای ورکړو. بلینکن به د قطر نه وروسته په جرمني کې د رامشتاین پوځي مرکز ته او هلته به د امریکایي پوځیانو او افغان کډوالو سره وویني. نوموړي وویل چې هغه به د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر حکومت سره یو ځای د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو د وزیرانو د غونډې مشري وکړي. هغه وایي دا هیوادونه به د افغان مهاجرینو په مېشت کولو کې مرسته وکړي او هم دغه راست طالبانو باندې به فشار راوړلو کې هم مهم رول ولوبوي. ملګري ملتونه وایي د همدې رواني میاشتې په 13 نیټه په جنیو کې د افغانستان په حق د مرستو نړیواله غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس وویل د غونډې هدف په افغانستان کې د راتلونکو بشري ناورین مخنیوي دی. ښاغلی ګوټرس وویل موږ د نړیوالې ټولنې نه غواړو چې د افغانانو د ملاتړ لپاره لاس یو کړي، موږ هم د غرنګ بشپړ او د خنډ پرته بشري لاسرسی غواړو چې یقیني شي چې افغانانو ته لازمي خدمات چې هغوی ورته اړتیا لري برابر شي. او د رویټرز خبری ایجنسی دی وی با خبری سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ګوګل د افغانستان حکومت د ایمیل یو نامعلوم شمیر حسابونه بند کړی دي. ګوګل په داسې حال کې په دې کار لاس پوري کړی چې د پخوانی حکومت د چارواکو او د نړیوالو شریکانو له خوا د پاتې شو ډیجیټلی اسنادو په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي. لسو اونیو راهیسی چې طالبانو قدرت ترلاسه کړی، داسې رپورټونه شته چې طالبان ښایي د بایومیټریک او د ماشینو د سیستمونو په ګټه اخیستلو د خپلو دښمنانو د هدف ګرځولو لپاره کار واخلي. دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې دي. لومړی به دا راپورټ واوري چې نن د شلو ورځو وروسته په کابل کې د شهزاده سرای د راکړې ورکړې لپاره پرانستل سو. په کابل کې د طالبانو د ننوتلو وروسته د سرای تړل سوی و او د شهزاده سرای د پرانستلو په لومړۍ ورځ د تمې پر خلاف د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو به یې ډېرې لوړې نه وې. خو صرافان اندېښنه ښیي چې په مرکزي بانک کې د ډالرو زیرمنې کمې دي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د سرای د پرانستلو او د صرافانو په وړاندې د پروتو ګواښونو په باب د صرافانو د ټولنې د یو چارواکي حاجی عبدالرحمن زیرک سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د وګد زن روسه د شهزاده سره نن پرانستل شو.
رشته هم بعد تقریبا شلو ورځو بعد نن لله الحمد د اتحادیه د صرافانو د مشرانو په تپ تلاش باندې زموږ په تپ تلاش باندې د افغانستان بانک په همکاري باندې موږ وکولای شو چې سره شهزاده خلاص کو. نو سره شهزاده مون نن لله الحمد خلاص کی، ولی هغه مشکل چې زموږ د افغانستان بانک سره پاتې دی هغه تر اوسه پر ځای دی. هغه مشکل دا دی چې موږ پیشنهاد ورته کړو چې زموږ د صرافانو مقدار پیسې خپل او د خلکو د مشتریانو پیسې ټول په خصوصي بانکونه کې دي او خصوصي بانکونه باید دغه 50% ورته ورکړي ترڅو چې موږ مشکل د مشتریانو ورحل کو. افغانستان بانک مشترک ویلی و چې موږ ان شاء الله په دې باره کې فکر کوو، مشوره کوو د سره د بانکونو د اتحادیه سره او دا مشکل به درحل کو. خو دا مشکل تر اوسه نه دی حل. موږ نن بیا تلاش کوو چې د ورځې په جریان کې د افغانستان بانک د مسؤلینو سره ووینو وګورو او دغه مشکل چې موږ حل نسی سرای شهزاده کې به د مشتریانو او صرافانو تر مابین پرابلم وي، مشکل به وي او دا به نه حلوي. نو دا حل کې دوه لپاره موږ کوشش ډیر کوو.
دته مشکل اصلي څه ده؟
د دې مشکل اصلي علت دا دی چې افغانستان بانک ډالر نه لري، امریکایي ډالر. افغاني ورسرهسته ډالر نه لري، کوي ډیر کم دي. زموږ غشتنه زموږ امانتونه په خصوصي بانکونو کې ډیر دي، اما د دوی سره ډالر امریکایي کم دي ورسره. دا اصلي علت دی. خو دا دغه لپاره د حل لار استه په فیصدي پر اساس باندې ایستا باندې قرار قرار، ولی د سراب لاس باید بد نسی، د سرابانو لاس باید خلاص شي. موږ هم ټول په یو پلان نه ځنی غواړو. پیشنهاد مرتور کی چې 50% راته راکړي، 70% راته راکړي، او یا هم 40% ورته ورکړي سرابان ته. د عادي خلکو او د سراب تر مابین باید فرق موجود وي، ځکه د سراب سره د یو سراب سره په لاس هاو مشتریان سره چې د خلکو امانتونه دي، دا د کاروبار د پاره وي. نو دغه یو مشکل سره
اجي سه ولایتونو کې د اتحادیې غړو کاروبار شروع کړی دي.
اصلا خو په ولایتونو کې مخکې هم کار شروع و. ټول مشکل په کابل کې و. افغانستان بانک په کابل کې اکشن درلودي، په هفته کې 50 میلیونه ډالر خرڅوله او دا زمرد د کابل صرافانو رانیول، د کابل صرافانو بیا د ولایتونو صرافانو تور کول. بنا ان ټول مشکل په کابل کې دي. په ولایتونو کې دا مشکل سته خو حالت جزئي دي، په دغه نه اندازه نه دي لکه په کابل کې دي. بنا ان په ټول افغانستان کې نو به صرافي خلاص شي.
ویل چې په هفته کې به 50 میلیونه پورې بازار ته وړاندې کولې ترڅو چې د افغاني نرخ هم وساتل شي او بازار کې د ډالر کمی هم نشي. اوس افغانستان بانک دا پیسې نو عرضه کوي، د دې تاثیر په مارکیټ باندې څنګه دی؟
په خو افغانستان بانک په هفته کې تر 50 میلیونه ډالر مارکیټ ته ډالر عرضه کوله، البته عرضه او تقاضا په نظر کې نیول. اوس به دا نه وي، دا به مشکل وي، خامخا به مشکل پیدا کړي. مګر په دغه ځای کې یو شی دی چې غټ خبره ده، چې ګمرکونه به ان شاء الله اوید زیات وي، اختلاس بنی پکشي کې، فساد بنی پکشي کې. د طالبانو مصارف د امارت د ډیر کم دي نظر وتیر حکومت دوغي مصارف زیات و، به حد زیات غټ فوج او به حد زیات ډیر مامورین و، نور اضافي مصارف درلودل. دلته د مصارف په خچه بووی کم، په هر صورت باندې پر بازار منفي تاثیر کوي. مګر چونند مارکیټ اول ورځ ده، معلومه به سي ان شاء الله یو دوه ورځې درې ورځې اوسله ورته وکړو، د دې کار نتیجه به هم معلوم شي. څه کیږي
سب نن د ډالر بای د لوړې دوه احتمال لیدل کیږي، خدای ښکاری چې د ډالر پر نرخ کې ډیر توپیر نه راغلی.
د یو ورځ رئیس چې اسلامي امارت قواوی کابل ته داخل شوی دي او تیر نظام سره خود خړې دي، په اول دوه هفتو کې پر بازار باندې فشار زیات او خصوصا پر ولایتونو او پر کابل باندې د سړی شازده مخته فشار زیات او ډالر ډیر لوړ او ټیټ کېدی. د دوه اچاو څخه د درو اچاو څخه تقریبا تر اوونی وی اتنی وی پر ولاړی، اصلا زوره ختلې دي. نن مارکیټ وسپیلند دغه دی چې موږ تاسو دلته ناسو، په سړی شازده کې یو امریکایي ډالر په اواتي افغاني رانیول دي، په اواتي او شل پلو دیش پلو باندې خرڅول دي. زه امیدوار دي ته ما چې ډیر زیات منفي تاثیرات نه وي.
د مخه به ډالر د افغانستان نور ملکونو ته تل بس ګوندي هوا دوته دا لړۍ اوس مشته کسنګ.
موږ د افغانستان بانک سره دغه اندیشنه هم شریک کړه، هغوی د فتنه نوش پیشنهاد په نظر کې ونیوي، اعلامیه ورکړه چې هیڅ نو اسعار او طلا خارج ته څوک نس انتقالولی او کې انتقالوي دا جرم دی او دا به ضبط شي.
د پیسو د ورکړې راکړې د مارکیټ آینده څنګه ګوري؟
زه ورته خوشبینه یم، ان شاء الله د وخت په تیرېدو سره به هر څه ښه شي. یوازنۍ ستونزه او مشکل چې تجارانو خصوصي متشبثونو درلودل، خصوصي سکتور درلودل، هغه د بی امنۍ څخه اندېښنه وه، د اختطاف او د چورو د غلا څخه. لله الحمد دا مشکل اوس فعلا حل شوی دی او امیدوار یم چې نور هم حل شي. او خوشبینه دی ته یم چې د وخت په تیرېدو سره به د افغانستان بانک د ټولې دنیا د بانکونو سره باید روابط خپل ښه هم کې او ضرور هم ده، او ټول کارونه به ان شاء الله منظم او ښه شي.
ډیره مننه سر.
تشکر.
د سپتمبر د 11 مل پیخو شل کاله پس د امریکا غا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سپتمبر په 11 منیټه پر امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا غا آشنا رادیو د سپتمبر په 11 او 12 منیټه ځانګړې خبرونه لري له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان. د امریکا غا د خبريالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 می د تروریستي حمله او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه. ل امریکا غا آشنا رادیونه شیبه په شیبه.
دا د امریکا غا آشنا رادیو ده. تیرزل کله چې طالبان په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د خپلمنځي جګړو څخه وروسته په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، هغه مهال افغانستان یو وران ویجاړ هیواد و چې خلکو د نسبي امنیت لپاره هر ډول حکومت، حتی د طالبانو سختریز امارات په راتلو هم خوشاله و. خدا واری چې طالبانو افغانستان ونیو، دغه هیواد په هغه وضعیت کې نه دی او خلک یوازې نسبي امنیت نه غواړي. په خاصه توګه هغه نوې نسل چې په دې تیرو شلو کلونو کې د رسنیو ازادي، لوړو زده کړو، د ښځو حقوق، په سیاست کې ګډون او د انتخاباتو تجربه کړي، غواړي دوه حقوق ته لاسرسی ولري. پښتنه دا ده چې طالبان به څه ډول حکومت جوړوي او څومره به دغه غوښتنې په پام کې نیسي. په دې اړه زموږ همکار داود صدیقي د امریکا د ملي دفاع پوهنتون پروفیسر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
جلالی صاحب، د طالبانو دا نوی حکومت به څه ډول حکومت وي؟ آیا دوی به وتوانیږي چې دا نوی نسل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه مې چې یاده کړه د ازادیګانې تجربه کړې دي، د دوی ځای پکې وي؟
تشکر. تاسو ټول ته سلامونه وایم. اساسا ډېر شیان نامعلوم دي فعلاً په افغانستان کې. طالبان تر اوسه پورې د یو جنګي ډلې په اساس پېژندل شوي دي او فعالیتونه یې جنګي زیاتره. د حکومت داری تجربه کلری هغه تجربه ده چې په اوس هغه نه چلیږي، بل مخکې د تجربه بلوده. هغه وخت دا یې چې دنیا بدل شوې ده، سیمه بدل شوې ده، افغانستان بدل شوې ده، د افغانستان کې یو نوی نسل راټوکېدلی دی. نو په دې شرایط اقتصادي، اجتماعي او سیاسي هم بدل شوي دي. که چېرته داسې حکومت رامنځته نه شي چې د خلکو د منلو وړ نه وي، نو ستونزې به ورځ په ورځ زیاتېږي. مخصوصا دغه اوس لویه ستونزه د حکومتدارۍ، د اقتصاد او د خدمتونو د عرضې ستونزه ده. مشروعیت یو دولت په دې منځ نه راځي چې نظامي غلبي په اساس باندې رامنځته شي. مشروعیت په دې ده چې خلکو حمایت ترلاسه کړي او د نړۍ حمایت ترلاسه کړي. تر اوسه پورې دا شیان نامعلوم نه دي. فکر نه کوم چې که چېرته طالبان اوس چې فکر کوم په دې فکر کې دي چې د څو مودې لپاره به فقط د طالبانو د ډلې نه یو حکومت جوړوي، نو دا به مشکل وي چې دوی وکولای شي چې هغه کومکونه د بنی ټولنې ترلاسه کړي او یا د خلکو حمایت ترلاسه کړي چې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د هغو غوښتنو سره مطابق وي چې د افغانستان خلک یې اوس غواړي.
ځګلی صاحب، آیا تاسو له داسې امریکایي مقاماتو سره په تماس کې یاست چې د افغانستان او سیمې په اړه دقیق معلومات لري؟ دوی څه وایي؟ د پنجشیر موضوع سره څه کیږي؟ آیا دوی له کوم اړخ سره مرسته کوي؟ آیا جګړه به دوام پیدا کړي؟ لکه تېر حکومت چې له ستونزو سره مخامخ و، طالبان به هم له همداسې ستونزو سره مخامخ وي د امنیتي له پلوه؟
تر اوسه پورې د متحده ایالاتو حکومت، لکه چې زه معلومات لرم، دا اراده لري چې اوس د دې حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه حکومت اصلا موجود نه دی چې په رسمیت وپېژني. او دا چې څنګه حکومت راځي او څه پالیسي غوره کوي، بیا پس له هغه به معلومېږي. تر اوسه پورې د متحده ایالاتو او د اروپایي ټولنې ارتباط له طالبانو سره په دوو برخو کې دی. اول دا چې هغه کسان شاته پاتې شوي دي، خارجي اتباع دي، او یا هغه کسان دي چې د خارجي قواوو سره مرسته کړې ده، د هغو د ازادانه تګ راتګ دپاره زمینه مساعده کوي. دوم دا چې د داعش په ضد باندې که کوم اقدامات کېږي، هغه هماهنګ کوي. له دې نه پرته نور روابط فعلا موجود نه دي. د پرنس او اساسا تر څو چې دغه شرایط رامنځته وي، حکومت جوړ نه شي، د حکومت پالیسي معلومه نه شي، د هغو پورې دا د پیژندنې مسله مطرح نه ده.
بله، د پنجشیر مسله څنګه ده؟ د پنجشیر مسلې ته ځینې امریکایي سناتورانو او ځینې چارواکو ځینې څرګندونې لرلې په تېرو څو اونیو کې، چې په دې اړه آیا څه خبره شته؟ آیا د هغو ملاتړ به کېږي له نړیوالو لخوا، په ځانګړې توګه د امریکا لخوا؟
د متحده ایالاتو رسمي خبره دا ده چې د امریکا جنګ په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی، او نور داسې کوم د چا سره د مرستې په باره کې کوم معلوم اقدام نشته. او هم دا خبره واضح ده چې په افغانستان کې یو جریان دی چې تاریخ ته وګوري، هر هغه سختګیر حکومتونه چې غواړي په زور باندې کوم پالیسي په خلکو باندې تحمیل کړي، نو په تدریج سره مقاومتونه د هغو مقابل پورته کیږي. دا په خوا وختو کې هم شوې ده. اوسن احتمال د دې ده که تیت سختګیرانه حرکت وشي په افغانستان کې، د طالبانو د اوس حکومت نه لري، د حکومت لخوا که حکومت جوړ شي او بیا دغه خپل پالیسیګانې په زور په خلکو باندې ومني، نو مقاومتونه پای پیدا کیږي. داسې شرایطو کې ممکن د مقاومتونه وسیع شي. فعلا دا مقاومت محدود دی یو چیرته، اما که چیرته شرایط داسې راشي چې طالبان وکوه چې بیا هماغه روش غوره کړي لکه چې پخوا یې درلودل، او بیا د خلکو غوښتنې په مرلا کې ونه نیسي، یو همشمول حکومت رامنځته نه کړي، او بلې خوا نو په هغه صورت کې مقاومتونه ممکن ده په تدریج سره راپورته شي.
بله،
هغه مقاومتونه چې باید بغاوت
راشي. یوه پوښتنه لرم که په لاندې توګه ځواب راکړئ. د افغانستان راتلونکی څنګه وینئ؟ آیا نړیوال به یو ځل بیا افغانستان ته شا کړي او پر خپل حال به یې پرېږدي؟
البته دا مسله په دې پورې اړه لري چې نړیوال کوم دلچسپیګانې په افغانستان کې لري. په افغانستان کې د نړیوالو دلچسپیګانې چې افغانستان بیا د ترګرو د ځاله ونه ګرځي او له غزه حمله پرې ونه شي. په دې مورد کې البته هم نړیوال ځینې امکانات لري چې تاثیر وکړي، اما په این زمان کې طالبان هم ځینې امکانات لري. مثلا دنیا نشي کولای چې حتما خپل امکانات استعمال کړي چې فشار راولي. طالبان هم ځینې امکانات لري چې د امریکا دې تاړه کړي یا اروپا دې تاړه کړي چې همکاري ورسره وکړي.
ډېره ډېره مننه علي احمد جلالي، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون پروفیسر، چې موږ ته وخت راکړه.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننني وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د طالبانو مالی منابع کوم دي؟ په دې اړه د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو یو رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې د طالبانو د بیلابیلو مالی منابعو په اړه معلومات ورکړل شوی. په مو کې په دې اړه یو رپورت چې زموږ همکار شایسته سعادت لامی تاسو وړاندې کوي.
لدینا خورا مخ کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی د یوې خورا مهمې منبع راټولولو ته پام اړولای وو، پیسې. دا ناممکنه ده چې معلومه شي چې دوی څومره پیسې راټول کړي، خو دا واضح ده چې دوی د اقتصادي خپلواکۍ لپاره قوي اراده درلوده. په جون کې د ملګرو ملتونو رپورت څرګندوي چې دغه ډله په کال کې د 300 میلیونو نه نیولې تر 1.6 میلیارد ډالرو پورې سرمایه راټولوي. دا پیسې له کومه ځای راځي؟ د دې منبع زیاتره برخه د جرمي او جنايي فعالیتونو په نتیجه کې لاسته راځي، د کوکنارو کار، د مخدره موادو قاچاق، د خلکو نه باج اخیستل، انسان تښتونه او په بدل کې د پیسو غوښتنه. یوازې د مخدره موادو قاچاق طالبانو ته 4.5 میلیون ډالر عاید لري. د رپورت پر اساس د عاید نورې منابع تر کنټرول لاندې سیمو کې پر عامو خلکو باندې د مالیاتو لګول دي. د پل خمری او مزار شریف ترمنځ پر لارې باندې د ولسی وګړو نه د مالیاتو د ورځنۍ کچې عاید هم خورا لوړ دی. طالبانو هم دارنګا تر کنټرول لاندې سیمو کې د قانونو کیندنې ته هم مخه کړه. د دې لارې دوی تیر کال 4.5 میلیون ډالر عاید درلود. بل منبع د بډایو ملاتړو لخوا د غیر دولتي خیریه بنسټونو په نوم د خیرات راټولول هم شامل دي. د عاید بل منبع بهرني حکومتونه دي. امریکایي چارواکي وایي چې طالبان کلونه کلونه کېږي چې د روسیې نه پیسې، وسلې او روزنې ترلاسه کوي. چېرونکي دا هم وایي چې د پاکستان څخه هم طالبانو ته مالی مرستې رسول کېږي او تر یوې اندازې د ایران لخوا یې هم ملاتړ کېږي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، دوی ته دا موقع برابر شوی دی چې لا نورې پیسې هم راټولې کړي. په دې کې حکومتي اکاونټونو یا حساب بانکونو ته د لاسرسي او د دولتي مالیاتو لګول هم شامل دي. خو دوی به د حکومت چلولو لګښتونه هم په غاړه ولري. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې 11 میلیارد ډالر لګښت درلود چې 80% یې بهرنۍ مرستې وې. جنوب اسکنو ورکونکو اعلان وکړ چې دوی به نورې خپل مرستې د اوس لپاره بند کړي. امریکایي اقتصاد پوهان خبرداري ورکوي چې د ډالرو کمښت به د افغانۍ د بیې د رالوېدو او د اجناسو د بیو د لوړېدو سبب شي. طالبان د 1999 کال په پرتله اوس د متفاوت اقتصاد سره مخ دي. د هیواد ناخالص کورنی محصولات 3 چنده شوی او خالی اقتصاد هم رامنځته شوی دی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا د اداري فساد ضد د لوړ رتبه ځانوال په دفتر باندې د ډزو کولو په جواب کې د ګواتیمالا د لوړ ځانوال د دفتر سره ځینی پروګراماتیکا همکاري زندولې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ناطق مرستیال جالینا پورتر اول د ګواتیمالا د لوی څارنوال ماریا کانسولو پوراس پریکړه د افیت په خلاف خاص څارنوال الریکیا د اف ای سی آی مشر کوان فرانسیسکو ساندو وال څرګند کړ د قانون د حاکمیت او د مستقل قضا او د ځانوالۍ د پروسس نه موجودیت علت په نتیجه کې موږ په لوی څانواله او د دوی په پریکړه او توجه باندې باور له لاسه ورکړ چې د امریکا د حکومت سره همکاري وکړو او په ښه نیت سره د اداري فساد په خلاف مبارزه وکړو. د نتاق مرستیال پورټر تفصیل ورکوي چې د قانون د حاکمیت او د سیمایز ثبات لپاره د دغه پریکړې د مفهوم سره امریکا اندېښمنه ده. مشر ساندرو ویل د جولای په درشته منټه برطرف کړه شو او په عین ورځ له ګواتیمالا نه وتښتید. په ګواتیمالا کې احتجاجونو د لوی څارنوالو پر اساس د استعفا غوښتنه کوله. امریکا د ګواتیمالا د حکومت لوړ پوړي سطح ته خپل نظر څرګند کړ. د اداري فساد په ضد مبارزه د قانون د حاکمیت د قوي کولو د هدفونو لپاره ضروري ده. اقتصادي فرصت زیاتوي او د غیر منظم مهاجرتونو د اصلي علتونو غم خوري. د نتاق مرستیال پورټر ټینګار وکړ چې په ګواتیمالا کې زموږ د سفیر لخوا بیل افهام نه په دوامداره توګه زموږ پیغام رسول شوی دی او د امریکا د لوړ رتبه مامورانو د تازه وخت سفرونو په وخت کې زموږ د دواړو هیوادونو په شراکت باندې ټینګار شوی دی چې په دې کې د جمهور رئیس د مرستیال کامل هارس د یو ایس ای آی ډی د اداري چارو سنبالونکي سامانتا پاور د کورنۍ امنیت وزیر آل جندرو مایورکاس او د شمالي مثلث ریکارډو زونیگا لپاره د خاص استازي ته تازه وخت سفرونه شامل دي. د لوی څارنوالۍ د اقداماتو په نتیجه کې د امریکا حکومت د عامه چارو د وزارت سره ځینې پروګراماتیکې همکارۍ په موقته توګه ځنډولې دي، په داسې حال کې چې دا د امریکا په مرستو باندې کره کتنه کوي. امریکا له نږدې نه اضافي اقدامات څاري چې په ګواتیمالا کې به د قانون حاکمیت یا مستقل قضا ته تاوان ورسوي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې نور افغان مهاجر نس زغملی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د ادارې ویان بابر بلوچ وای چې هغه دا وخت افغان مهاجرینو د بحران په اړه په اسلام آباد کې دي او د پاکستان او نورو ګاونډي ملکونو څخه خواست کوي چې افغان مهاجرو ته اجازه ورکړي. نظرانی یوسفزی د بابر بلوچ سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
بلوچ سے پاکستانی چارواکو د خوانه ورسته کې دا بیانونه راغلي دي چې افغان ریفیوجیز یا افغان مهاجر نور نشي پریښودلی. که تاسو د یونیسیار د پالیسۍ په اړه باندې وایي چې هغوی دغه حکومتونو سره په تماس کې دي او څه اقدامات یې اخیستي؟
مهرباني زموږ د یونیسیار سټانس یا زموږ اپیل یا خواست د ګاونډي هیوادو سره په ریجن کې یا په هغه هیوادو چې د ریجن لپاره یې لیدلي دي، نو هغه سره دا دي چې دوی باید هغه افغانان چې دا د جاري صورتحال سره مطلب هغه دا خیال کوي چې هغوی ژوند په خطر کې دي او هغوی دا وخت په افغانستان کې هغوی د پاره اوسېدل پوسیبل نه دي، نو هغوی سره دا مرسته وکړي چې هغوی پناه د پاره د دوی بارډر ته ورسي، نو هغوی پای دي چې دوی خپل د پولي یا بارډر ته نه هغوی ایڈمټ کړي، ولې چې د روان حالات کې افغانان دا یو کریبل ریزن لري چې دوی دا وخت دوی دا فیل کوي نه چې دوی خپل هیواد یا خپل ملک دننه سیف دی.
ستاسو ټول
څه مننه چې زموږ خبرونه اوري. د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او ماسک رپورټونه خبر